안녕하세요.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له هم دې شی به په دوو سهارنیو خبری مجلو سره پیل سوې چې هر یو ډیر دقیق ده. په لومړی خبری مجله کې اوري چې افغان حکومت د سوریې جګړې ته په ایران کې د ډیره افغان کډوالو د استولو راپورونه څېړي. ولسمشر حمید کرزی پرون چین ته ورسید او هلته به د چین او روسیې له ولسمشرانو سره د سیمې پر وضعیت خبرې کوي. نن دوشنبه ده، د غوایی یا سور 9 د می 19 خبری مجله په خبرونو پیلو. ټاکل سوی د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وروستیو ناارامیو په اړه د بحث لپاره د افغانستان، پاکستان او ناټو درې اړخیزه غونډه نن په کابل کې جوړه سي. د انتخاباتو کورنیو څارونکو ټولنو د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه د هغو سلګونو کسانو د لرې کولو او هغو ته د جزا ورکولو غوښتنه کړې چې د ورید 14 د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د درغلۍ تورونه ورباندې لګېدلی دي. له سوریې څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې د دې هیواد د هوایي مدافع قمندان د دمشق په ختیځ کې په جګړه کې وژل سوی. ټاکل سوی د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وروستیو ناکراریو په اړه د بحث لپاره د افغانستان، پاکستان او ناټو درې اړخیزه غونډه نن په کابل کې جوړه سي. د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي رادیو ته وویل په دې غونډه کې چې د پاکستان لوی دریسیز هم ګډون پکې کوي، د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وروستیو شخړو په اړه چې افغان حکومت یې د پاکستان له خاورې حملې بولي بحث وسي.
سرحد خصوصا د راکټونو او د توپچی د مرمیو در اتاک په حق باندې او په دې باندې خبري وشي، او چون د پاکستان لوی درستیز نوې تاکل شوی دی د دلومانی غونډه وی چې دلته په افغانستان کې په درې جانبه غونډه کې ګډون کوي.
وزیر زیاته کړه په نننۍ درې اړخیزه غونډه کې باید افغانستان د ولسمشري د دویم ځلې انتخاباتو پر امنیت هم خبري وسي. د افغانستان د انتخاباتو کورنیو څارونکو ټولنو د ټاکنو له خپلواک کمیسیون څخه د هغو سلګونو کسانو د لرې کولو او هغو ته د جزا ورکولو غوښتنه کړې چې د ورید 14 د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د درغلۍ تورونه ورباندې لګېدلی دي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا، د شفاف انتخاباتو د ټولنې ټیفا او د څو نورو ټولنو استازو پرون په یو بیان کې غوښتنه وکړه چې د کمیسیون هغه کارکوونکي چې د انتخاباتو په لومړۍ دوره کې درغلۍ روانې ثابتې سوي باید له قانون سره سم جزا وویني. ولسمشر حمید کرزی د چین له ولسمشر سره د کتنې او د سیکا سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره پرون شنګهای ته ورسید. د افغانستان د دولت د ریاست ویان ایمل فیضی وایي ټاکل سوی چې ښاغلی کرزی نن د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ سره په کتنې کې د دواړو هیوادونو پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د سیکا په څلورمه غونډه کې د ولسمشر کرزی د وینا د څرنګوالي په اړه ښاغلی فیضی وویل
جمهوریت خان کرزی وینا به د سیمیزو هیوادونو ترمنځ په مختلفو ساحاتو کې همکاري څنګه زیات شي، په خاص توګه په اقتصادي او تجارتي ساحاتو کې، او هغه ګډ تعهدات چې د سیمې هیوادونو سره مخامخ دي په ګډ څنګه مبارزه وشي په دې اړه به د کنفرانس وینا اورلي.
شغلی فیضی همدرز ویل چې افغان ولسمشر به چین ته د سفر په بهیر کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د څو نورو هیوادونو له مشرانو سره هم جلا کتنې وکړي. له سوریې څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې د دې هیواد د هوایي مدافع قمندان د دمشق په ختیځ کې په جګړه کې وژل سوی. د اسلامي جبهې په نامه د مخالفانو ډله په یو بیان کې وایي جنرال حسین اسحاق د سوریې د هوایي مدافع پر یوه اډه د وسلولو له بریدو وروسته د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. یوې وسلولې ډلې پرون د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې د پارلمان پر ودانۍ او د وکیلانو پر دفترونو برید وکړ. د پارلمان یوه غړي عمر بوشا وویل چې وسلوال ملي کانګرس ته ننوتل او ځینو برخو ته یې اور ورته کړ. یو خپل سری لیبیایي جنرال ویلي د ده وسلوالو د اسلام پالو د نیولو په مقصد پر پارلمان برید وکړ. په بوزنیا او سربیا کې چې له بېسارو سیلابونو وروسته زرګونو کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ سوي، د درنو اورښتونو له کبله د مځکې د ښویېدو د پیښو راپورونه ورکول سوي دي. د سربیا صدر اعظم الکساندر ووجیچ تیره شپه وویل هغو سیلابونو چې په بلکان سیمه کې له تیرو 4 ورځو راهیسې راغلي 23 کسان مړه کړي. ووجیچ دغه سیلابونه په تیرو 10 پیړیو کې بېساري وبلل.
Иначе све што нас е задесило, луѓе треба да знају.
Халек байт пуси. Дага си лабуна чи уос ја муж од запалу, сел кала хо прежда, патиро зуру калу не ки не дели дел севи. Дара пуру на прасас по Бузнија ки да мулеш мере увишт, па Србија ки шпарас, а по Крушија ки ја отандај. او راپورونه وای د ترکیه پولیسو د دې هواد په یو کان کې د تیر اونۍ د خونړي فاجعې په تړاو 25 کسان توقیف کړي دي. ترکیه رسنیو پرون راپور ورکړ چې په نیول سو کسانو کې د کان د استخراج د مسؤلې کمپنۍ عمومي مشر او د عملیاتي برخې څو مشران شامل دي. سرنوال باقر ساهینر وویل چې لرې ډلې درې تنه د غفلت په خاطر نیول سوي، خو یې نه ویل دوی څوک وو.
سلام سهر مونیک مرغز زن جبا زمانیم. د افغانستان د هوا پیژندنی ملي ادارې د کابل په شمول د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان برګ وي، د اورښت احتمال شته. د تودوخې لوړه درجه شل ټیټنه. په کندهار کې به اسمان برګ وي، د اورښت احتمال شته. د تودوخې لوړه درجه 1 ټیټه 11. په هرات کې اسمان برګ دی، د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 11. په مزار شریف ښار کې هم اسمان برګ دی، د تودوخې لوړه درجه 2 چټدوويشت. او په جلال آباد کې باسمان ریز وی، د اورښت احتمال شته. د تودوخې لوړه درجه 10 ټټنونس اټکل شوی ده.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله وري. افغان حکومت د سوریې جګړې ته په ایران کې د ډیره افغان کډوالو د استولو راپورونه څیړي.
کچیرې دغه واقعا شوی وي، د بهرنیو چارو وزارت دا په کلکه غندي او د کډوالو د حقوقو د کانوانسیون سره دا په تضاد او په مخالفت کې دي.
ولسمشر کرزی پرون چین ته ورسید او هلته به د سیمې د هیوادونو له مشرانو څخه خپلې غوښتنې مطرح کړي.
د سیمې هیوادونه باید دا هغه د تجهیزات سره مشترک تجهیزات سره لکه تروریزم، لکه افراطیت، لکه د مخدره موادو قاچاق او تولید په جتر باید په ګډه همکاري وکړي او مبارزه وکړي.
سیاسي ماهران افغانستان ته د پاکستان د لوی درستیز نننۍ سفر مهم بولي.
فوجي صلاح خان د رحیم شریف د افغانستان په تګ اهم سطح باندې چوالي هم مهم دی. ضروري خبره ده چې د دې نتایج به راوځي.
د انتخاباتو کمیسیون د هیواد له امنیتي ارګانونو غواړي چې په دویم ځلې انتخاباتو کې د نویو انتخاباتي محلونو امنیت ټینګ کړي. په کندز کې پرون په لسګونو کسانو په یو مظاهره کې د دولت څخه د انسان تښتونکو د نیولو او محاکمې غوښتنه وکړه. نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو او د ژوند رنګونه هم درته لرو. افغان حکومت د سوریې جګړې ته په ایران کې د ډیره افغان کډوالو د استولو د راپورونو په اړه څېړنه کوي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د راپور له مخې د ایران حکومت په دې هیواد کې ډیره افغان کډوال د ویزې او پیسو په بدل کې دې ته اړ باسي چې په سوریه کې د حکومت په ګټه جګړه وکړي. تفصیل د احمد تکل پر پټ کې.
ورستله دې چې د سوریه جګړې ته د ایران د حکومت لخوا د افغان کډوالو د استولو په اړه راپورونه خبر شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې اړه د څېړنې لپاره په تهران کې د افغانستان سفارت ته دنده سپارلې. د بهرنیو چارو وزارت وایاند شکیب مستغنی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې افغان حکومت ته په دې اړه راپورونه رسیدلي، خو په تهران کې د افغانستان سفارت موظف شوی څو په دې اړه د راپورونو رښتینولي معلومه کړي.
د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفارت ته په تهران کې وظیفه ورکړې او همداراز د ربط مراجعو سره په تماس کې دی که چیرې کوم رسمي گزارش یا موثق اسناد شتون ولري چې د دې کار د واقعیت یا عدم واقعیت دلالت وکړي د بهرنیو چارو وزارت سره شریک شي. خو که چیرې دغه کار واقعا شوی وي نو د بهرنیو چارو وزارت دا پکلکه غندي او د کډوالو د حقوقو د کانوانسیون سره دا په تضاد او په مخالفت کې دي.
ښاغلی مستغنی زیاته کړه چې که دا کار په رښتیا شوی وي نو دا به د کډوالو له مجبوریت څخه ناوړه استفاده وي. د افغانستان د مشرانو جرګې هم پرون د دې جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون ته دنده وسپارله چې د ایران لخوا د سوریې جګړې ته د افغان کډوالو د استولو موضوع ژر تر ژره وڅېړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار په عمومي غونډه کې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په دې اړه له ایران څخه وضاحت وغواړي. مسلمیار وویل د افغانانو له بېوزلۍ څخه ناوړه استفاده کیږي، د سوریه جګړې ته استول کیږي او هل تمري
واقعا په ایران کې دردونکې پیښې شوې. د دې حل لپاره باید د افغانستان حکومت لاره پیدا کړي، دا غوې د بیچارهګۍ او دا غوې د فقیرۍ نه سوء استفاده کیږي. واقعا د سوریه جنگ ته افغانان لګل کیږي او ته قرباني کیږي.
وال ستریت جرنال رسپانې 13 راپور ورکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت په دې هیواد کې استوګن زرګونه افغان کډوال د سوریې جګړې ته لیږي. د راپور لمخې ایران افغان کډوال د 1500 امریکایي ډالرو او د استوګنې د ویزې په بدل کې سوریې ته استوي، څو د بشر اسد د رژیم په پلوي په جګړه کې ګډون وکړي. د وال ستریت جرنال د راپور لمخې د تیرې پنځشنبه په ورځ په سوریه کې د څلورو وژل شویو افغانانو د جنازې مراسم د ایران په مشهد ښار کې تر سره شول چې ګڼو خلکو پکې برخه اخیستې وه.
د افغانستان ولسمشر حمید کرزی پرون په څلور ورځني سفر چین ته ورسېد چې د سیکا سازمان په کانفرنس کې برخه واخلي. افغان حکومت د کانفرنس ته څه اجنډا لري؟ دغه پوښتنه حمید مومند د ولسمشر کرزی له ویان ایمل فیضی څخه کړې ده.
په دې کانفرنس کې به جمهوریت حامد کرزی کانفرنس کې نوول تخپل وینا وري. د جمهوریت حامد کرزی وینا به د توریزم سره د جګړې اړه او همدارنګه د چین سیمېزو هیوادونو ترمنځ په مختلفو ساحاتو کې همکاري څنګه زیات شي، په خاص توګه په اقتصادي او تجارتي ساحاتو کې، او هغه ګډ مشترک تعهدات چې د سیمې هیوادونو سره مخامخ دي، دغه تعهدات سره په ګډه څنګه مبارزه وسي او په مختلفو ساحاتو کې د سیمې هیوادونو ترمنځ همکاري اني لاڅنګه تاخیسي په اړه به د کانفرنس وینا وري.
فایز زکه سره تاسو اشاره وکړه چې ولسمشر په دغه لیدره کې د چینایي مشرانو سره هم ګوري او په دوارخیزو مسایلو به سره خبرې کوي. د دې ترڅنګ د ولسمشر د سفر په اجنډا کې د نورو کوم مشرانو سره لیدکاته شامل دي؟
تاکل څنګه د پلمر کلم کې جمهوریت حامد کرزی د چین هیواد جمهوریت شاغلی شي جن پینګ سره وګوري. په دغه ملاقات کې به جمهوریت حامد کرزی د افغانستان او چین ترمنځ د لابلو ساحاتو کې یا برخو کې د همکارۍ په اړه خبرې کوي. د دې ترڅنګ به د نورو هیوادونو مشرانو سره به هم جمهوریت حامد کرزی د دې څلور ورځې سفر په جریان کې ګوري. کې د تصویر مهمه ملاقاتونه څخه د شاغلي جمهور صاحب کرزی ملاقات د روسي د رئیس جمهور شاغلي ولادیمیر پوتین سره به چې دا ملاقات هم ډیر مهمه ملاقات دی، او په دې کې به هم جمهور صاحب کرزی د شاغلي پوتین سره د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري په اړه او د نورو سیمېزو مسایلو په اړه به خبرې وکړي. خو په دې ټول ملاقاتونو کې څه چې مهمه ده، چې د کانفرنس په اجنډا کې څه هم هغه ملاقاتونه چې په دې راتلونکو څلور ورځو کې به تر سره کیږي د هیوادونو د مشرانو ترمنځ، تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په دې سیمه کې په آسیا کې زموږ په سیمه کې په آسیا د دې سیمه د هیوادونو ترمنځ ډیالوګ ادامه پیدا کړي، د اعتماد سازي فضا رامنځته شي، او د دې اعتماد سازي په فضا کې یا د دې اعتماد په فضا کې به د سیمه کې هیوادونه باید دا هغه د تعهدات سره مشترک تعهدات سره لکه تروریزم، لکه اتحادیات، لکه د مخدره موادو قاچاق او تولید، او داسې نور مشترک یا ګډ تعهدات چې په دې سره باید په ګډه همکاري وکړي او مبارزه وکړي.
د ولسمشر کرزی ویان ایمل فیضی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کندز کې لاریون کوونکو پرند د هغه سوداګر د قاتلانو د محاکمې غوښتنه وکړه چې څور زمخکي انسان تنشتونکو نیولې وو او وروسته یې مړی او موندل سو. د کندز اوسیدونکو تور لګوي چې د انسان تنشتونې په پیښو کې دولتي چارواکي لاس لري. اجمل اریان لسیمی رپورټ را لېږلې.
دغه لارین کوونکو د نموړي ولایت دولتي چارواکي په بي کفایتي تورن کړل. یو تن لارین کوونکو په دې اړه داسې وایي:
15 ورځې پیش اوجی د محمد از صاحب امنیتي شعب شهر کې قوماندان صاحب امنیت
13 ورځې مخکې اجی دین محمد د کندز ښار ته تښتول شوی و چې د امنیت قوماندان ورڅخه 100 متره فاصله لري او والي صاحب هم ورڅخه 100 متره فاصله لري. دا کس تښتول شوی او له کورنۍ څخه پیسې اخیستې دي او اجی دین محمد یې وژل. دغه لارین کوونکی ادعا لري چې په دې ورستوي کې په کندز کې نامنویو او سړي تښتونې زور اخیستی او دولتي چارواکي چوپ خوله ناست دي. له دوی څخه یو تن وایي:
در نو امنی شهر
ولایت در اطرافش کې میشه د ښار په نامنوی او د سیمه په نامنوی کې د کندز سیمه چارواکي لاس لري او په اختطاف کې دوی ټول لاس لري. کچره لاس نه لري بیا ولې د خلکو امنیت نه خوندي کوي؟ په همدې حال کې د کندز والي غلام سخی بغلانی وای چې د دې غپې کې په تړاو امنیتی ځواکونه درې تنه تورن کسان نیولې او څېړنې ورڅخه روانې دي.
نوادی زمي شهید، البته یک خانم قلمداد میتن تصویر شوه فعلا در توقیف.
دغه وژل شوی کورنۍ په یوې مېرمنې تور لګولی او یو ساتنمنې تورن کړی او همدارنګه یو بل تورن کس هم نیول شوی. هغوی اوس مهال په توقیفخانه کې دي او ورڅخه څېړنې روانې دي. د یادونې ده چې څو ورځې مخکې هم یو یولس کلن ماشوم د سړي تښتونکو لخوا وژل شوی و.
تکل سوی د ډیورند کرښې په اوږدو کې د وروستیو ناکراریو په اړه د بحث لپاره د افغانستان، پاکستان او ناتو درې اړخیزه غونډه نن په کابل کې جوړه سي. د انتخاباتو کورنیو څارونکو ټولنو د ټاکنو له خپلواک کمیسیون څخه د هغو سلګونو کسانو د لرې کولو او هغو ته د جزا ورکولو غوښتنه کړې چې د ورید شپاړسمې د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د درغلۍ تورونو ورباندې لګېدلي دي. افغان ولسمشر حمید کرزی د چین له ولسمشر سره د کتنې او د سیکا سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره پرون شانګهای ته ورسید. له سوریې څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې د دې هیواد د هوایي مدافع قومندان د دمشق په ختیځ کې په جګړه کې وژل شوی دی. یوې وسلهوالې ډلې پرون د لیبیا پلازمینه ترابلس کې د پارلمان پر ودانۍ او د وکیلانو پر دفترونو برید وکړ. په بوزنیا او سربیا کې چې له بېسارو سیلابونو وروسته زرګونه کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ سوي، د درنو اورښتونو له کبله د مځکې د ښویېدو د پیښو راپورونه ورکول سوي دي. او رپورټونه وایي د ترکیې پولیسو د دې هیواد په یوه کان کې د تېر اونۍ د خونړۍ فاجعې په تړاو 15 کسان توقیف کړي دي. د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو څخه واورېدل. او اوس هم نوریاس نوري نړیوالو رسپانه ته کتنه کوي.
د ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو پر دوهم دور یو تحلیلي مطلب خبر کړی او لیکي د انتخاباتو لومړی دور چې قاطع ګټونکي نه درلود، دوهم دور به ولسمشر غوره کړی او کبه بیا د بن پروسه تکرار شي. خبرونه د افغانستان معاصر تاریخ ته اشاره لیکي. له 1947 کال راهیسې چې افغانستان خپل سیاسي هویت تثبیت کړی، 28 واکمنانو د دې هیواد چارې په لاس کې اخیستې چې یوازې شپږ پر خپل طبیعي مرګ مړ شوي دي. د ډیپلوماټ په وینا کله چې قدرت د شخړو له لارې ترلاسه شوی، په پرمختللې بڼه د حکومتي ادارو په تیر بیا د ملي ګټو یا د ملي هویت د پرمختګ مخه ډب شوې ده. خبرونه وړاندې لیکي د یو میکانیزم نشټوالی چې افراد د خپلو شخصي ګټو پر ځای عامه ګټې غوره وبولي او پرېکړو کې دغه اصل په پام کې ونیسي، افغانستان د یو داسې سیاست لپاره مناسب ځای بدل شوی چې پر معامله ګریو متکی دی. ډیپلوماټ وړاندې لیکي دغه انتخاباتو کې هم داسې ښکاري چې ناکامه کاندیدان او د هغوی پلویان خپل دریځونه بدلوي او له هغو کاندیدانو سره معاملې کوي چې ګمان کوي د انتخاباتو په دوهم دور کې د بری ډېر چانس لري. د خبرونې په وینا دا همغه سیاست دی چې د بند موافقې اساس جوړو، په دې معنا چې د سیاسي روغې جوړې لپاره د ټولو خواوو رضایت حاصل شونه ده چې د سیاسي ډلو مخه ونیول شي یا د قدرت په جوړښت کې اساسي بدلون راوستل شي. ډیپلومات خبرونه لیکي د ائتلافونو د جوړولو یو بل عامل هم د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون د ولسمشر کرزی اغیز دی او لیکي کرزی د 12 کالو واکمنۍ په جریان کې په مهارت سره سیاسي لوبه مخته وړي او سیاسي څیرې یو د بل په مقابل کې استعمال کړي چې د خبرونه په وینا بې نتیجې انتخابات به د هغه دریز نور هم پیاوړی کړي. تایمز اف عمان ورسپانه هم د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو پر دوهم دور یو لیکنه خبره کړې او لیکي د جون په 14مه به عبدالله او اشرف غنی احمد زئی سیالي کوي، خو د دوی هر یو خبره لیکيږي د طالبانو په وړاندې جګړه به چې د روان کال تر پای لدی هواد د امریکا په مشرۍ یو 50,000 نړیوال ځواکونه وځي څاري او هم به هڅه کوي چې د دې هواد اقتصاد چې د مرستو پر پیسو متکی دی او اوس د غمرستې په کمیدو دی پیوړی کوي. د ورسپانې په وینا دواړو کاندیدانو له طالبانو سره د سولې د خبرو د ترسره کېدو ژمنه کړې او ویلي دي چې له واشنگتن سره به امنیتي تړون لاسلیک دي چې له مخې به تر 10,000 پورې امریکایي عسکر په دې هیواد کې پاتې شي. تایمز اف عمان لیکي ډېر کارپوهان دې ته اندېښنه لري چې افغانستان به د بهرنیو ځواکونو د کمیدو په صورت کې د طالبانو په ځپلو کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي او د بهرنیو مرستو په کمیدو سره به هم اقتصاد دړې وړې شي.
د سیاسي چارو ځینې کتونکي افغانستان ته د پاکستان د لوی درستیز سفر مهم بولي. ټاکل شوی چې د پاکستان لوی درستیز نن په یو ورځني سفر کابل ته ولاړ سي او د افغانستان پاکستان او ایساف په درې اړخیزه غونډه کې به ګډون وکړي. تفصیل له پېښور د ذبیح الله شفق پر رپورټ کې.
په پاکستان کې د نوي حکومت لخوا د پوز د نوي مشر تر ټاکنې وروسته کابل ته د جنرال راحیل شریف لومړنی سفر دی. جنرال راحیل شریف دا سفر په داسې وخت کې کوي چې په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې له دې عمله ترینګلې شوې چې د پاکستان پوځ غوښتل د ډیورنډ کرښې ته څیرمه ځینې پوځي تاسیسات جوړ کړي چې له امله د افغان اردو او پاکستاني پوځ ترمنځ نښتې شوې چې په ترڅ کې یو افغان سرتېری هم وژل شوی. د پاکستاني دفاعي چارو کارپوهان په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خړې شوې او همداراز د دې کال په پای کې له افغانستان څخه ډیری نړیوال ځواکونه وځي کابل ته د جنرال راحیل شریف سفر مهم بولي. د دفاعي چارو کارپوه او د پاکستان متقاعد پوځي بریګیډیر سید نذیر مومند آزادی رادیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
چې په دې موخه کې چې په افغانستان کې یو نوی حکومت راتلونکی دی، دویمه خبره دا ده چې په هندوستان کې انتخابات وشو، د ایران سره چې نواز شریف صاحب تګ راتګ وشو، نو په دې وخت کې د فوجي سلاحکار د راحیل شریف د افغانستان په تګ عامه سطح باندې چې والی هم مهم دی، ضروري خبره ده چې د دې نتایج به راوځي.
نوموړی وایي چې جنرال راحیل شریف به له خپل افغان سیال سره له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د دواړو هیوادونو پر پوځي اړیکو او همداراز د سیمې پر امنیتي وضعیت هم خبرې وکړي. جنرال راحیل شریف په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځینو جګپړو دولتي او پوځي چارواکو په اسلام آباد کې د دې هیواد له صدر اعظم نواز شریف او همداراز له جنرال راحیل شریف سره کتلي او له دوی غوښتي چې په افغانستان کې د نوي حکومت تر رامنځته کېدو مخکې د دې هیواد پولیسو سیمه په شمالي وزیرستان کې د میشتو سخت دریځ وسلوالو مرکزونه له منځه یوسي. بریګیډیر سید نذیر مومند وایي چې افغان دولت به یو ځل بیا له جنرال راحیل شریف وغواړي چې په وزیرستان کې د میشتو سخت دریځ وسلوالو پر ضد پریکنده عملیات وکړي.
دا غوښتنه پخوانی هم ده او دا د دوباره هم هغوی د دې دورهیي کولی شي. مونږ د افغانستان هغه خدشه چې هغوی زمونږ د سیکیورټي ایجنسو باره کې لري هغه مونږ تر کومه حده پورې که لرې کولی نه شو نو کوم حده پورې کمولی شو. دا هغوی په اعتماد کې مونږ څنګه خوالی راوستلی شو، مونږ په خپلو طالبانو باندې قابو څنګه منتلی شو.
نوموړی همداراز وایي پاکستان غواړي چې د دې هیواد په وړاندې د افغانستان د نوي حکومت پالیسۍ معلومې کړي. همدا لامل دی چې د جنرال راحیل شریف دا سفر به د پاکستان لپاره مهم وي. یاد دی وی چې د پاکستانی پوځ لوی درستی سورې وړاندې له امریکایي چارواکو سره د لیدنې پر مهال ویلي چې دوی په افغانستان کې سوله غواړي او په خبرې چې په دې هیواد کې سوله د پاکستان په ګډون د ټولې سیمې په ګټه ده.
موردل چې سیاسي ماهران افغانستان ته د پاکستان د لوی درستیز نننۍ سفر مهم بولي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د هیواد له امنیتي ارګانونو غواړي چې په دویم ځلي انتخاباتو کې د نویو انتخاباتي محلونو امنیت ټینګ کړي. د دې کمیسیون ویان له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې اړه پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د امنیتي ځواکونو د چارواکو ترمنځ په غونډه کې خبرې وسوې. نور د احمد تکل په رپورټ کې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د دوهم پړاو د ترسره کولو لپاره د تیاریو په ترڅ کې غواړي ځان ډاډه کړي چې د هیواد امنیتي ځواکونه د رایې ورکولو د سلګونو نویو محلونو د امنیت د خوندي کولو لپاره چمتو دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رواني اونۍ په پایل کې اعلان وکړ چې د انتخاباتو د دوهم پړاو لپاره به د رایې ورکولو څخه باندې 4000 نوي محلونه رامنځته شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له نویو هغو سره به د رایې ورکولو د ټولو محلونو شمیره 4000 ته لوړه شي. د دې کمیسیون ویاند وایي له امنیتي چارواکو سره په پرونی غونډه کې د انتخاباتو د دوهم پړاو د امنیت په اړه بحث وشو. نور محمد نور ازادي رادیو ته وویل چې د نویو محلونو فهرست برابر شوی خو دوی د امنیت ډاډ غوړي. یوه مسله دا ده چې امنیتي ارګانونه باید هڅه وکړي چې د دې نویو محلونو امنیت ونیسي. دا دوامداره بحث ته اړتیا لري او عملا کار پرې روان دی. زموږ غوښتنه دا ده چې امنیتي ارګانونه ډاډ راکړي چې دا محلونه کومه ستونزه نه لري او امنیتي نیول شوی. خغلی نور وویل د نویو محلونو د جوړولو هدف د رایې ورکونکو لپاره د زیاتې اسانتیا رامنځته کول دي. په همدې حال کې د انتخاباتو امنیتي کمیسیون وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د رایې ورکولو د ټولو محلونو د امنیت نیولو ته چمتو دي. د دې کمیسیون مشر جنرال سالم احساس له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړ.
کوم محلات چې زیات شوي دي په شته د ټولو افغانستان باندې امنیتي ارګانونه د دې لپاره مکلف دي چې تامین امنیت وکړي او موږ د دې لپاره عامه تام آمادګي لرو او د خپل مسلق قواو په توانمندیانو باندې مطمئن یو او له هم چې د خلکو حمایت او همکاري شته او موږ عملی یاستو چې دغه معالات سیاسي د تامین امنیت کو.
د افغانستان خلکو د وری په شپږمه نیټه د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړ او افغان امنیتي ځواکونه د انتخاباتو د ډاډمن امنیت د ټینګولو په خاطر د افغانانو او نړیوالو لستاینې سره مخامخ شول. ټاکل شوی چې د انتخاباتو دوهم پړاو د دوه مخکښو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی ترمنځ د غبرګولیا جوزا په 23مه نیټه ترسره شي.
د ازادي راډیو خبری مجله هوري
په کابل کې پر څه باندې 600 جری پمځکه یو صنعتي پارک جوړیږي. د دې پارک د جوړونې تړون پرون په کابل کې لاسلیک شو. د سوداګرۍ او صنایع خونوي د دې پارک د جوړولو کار به د پنګونې د ملاتړ ادارې له معیارونو سره سم پیل سي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په رلیږلي رپورت کې.
د دې تفاهمنامې لمخې به د نوي کابل ښار په پروژه کې د پلاستیک جوړونې، خوراکي موادو، چاپی صنعت، موبایل او فرنیچر، رنگونو او فلزکاری فابریکې جوړې شي. د دې فابریکو د جوړولو تفاهمنامه د یک شنبه په ورځ په کابل کې د ښاری پراختیا د وزارت د سوداګرۍ او صنایعو د خونې او د پانګې اچونې د ملاتړ ادارې چارواکو لاسلیک کړه. د مسؤلینو د معلوماتو لمخې دا پارک به د نوي کابل ښار د پروژې پر 601 جری بزمکه جوړ شي. د ښاری پراختیا وزارت مرستیال حاجی اکبر احمدی وویل چې د دې پارک له جوړېدو سره به د هیواد اقتصادي وده ګړندۍ شي.
مونږ په دې سیمه کې د اوسېدو 3000 ځایونه لرو. مونږ وغوښتل مخکې له دې چې خلک سیمې ته لاړ شي په سیمه کې د خصوصي سکتور په همکارۍ صنعتي پارکونه جوړ کړو څو خلک په کارونو بوخت شي.
ښاغلی احمدی وویل د ښاری پراختیا وزارت هڅه کوي چې د دې پارکونو په جوړولو سره خلکو ته د کار زمینه برابر شي. د دې وزارت د معلوماتو لمخې دا پروژه به په 15 کلونو کې بشپړه او شاوخوا 10 میلیونه ډالر پانګه به پکې واچول شي. د دې وزارت چارواکو دا هم وویل چې په سور راتلونکو کلونو کې به د هیواد په 9 ولایتونو کې هم ورته پارکونه جوړ کړي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې چارواکو ډاډ څرګند کړ چې د دې پارک د جوړولو چارې به د پانګې اچونې د ملاتړ ادارې له معیارونو سره سمې پر مخ بوزي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزی وویل
ما بر شما اطمینان میتیم که امو اشخاص و افراد که سکتور خصوصی است اینمی پارکارا که جور میکنه.
ز تاسی تا داد در کوم چه خصوصی سکتور با د پارک پا جوڑولو که د خلکو دا سانتیاو لپارا چاپریال ساتنه او بو شنزایونو او دا سی نور ضرورتونو تا پام کوی.
سربیر پرده آیسا یا پا افغانستان که دا پانگیا چون املاتر اداره پا هیواد که دا سانتی پارکونو جوڑول دا اقتصادی و دا مهم عامل گنی. د حکومت لخوا خصوصي سکتور ته دا ځمکه په داسې حال کې ورکول کیږي چې پخوا تر دې افغان پانګوالو د دوی فعالیتونو ته د ځمکو له نشتوالي شکایت کاوه. سره له دې چې حکومت پانګوالو ته د اسانتیاو د برابرولو خبر ورکوي خو ځینې افغان اقتصاد پوهان وایي چې حکومت په تیرو کلونو کې خصوصي سکتور ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړې نه دي.
تاسی د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. کچری د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې د ازادي رادیو ټول خبرونه پر انټرنیټ صافي اوازې اوري چې پته یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org.
د ژوند رنگونه
تاسو ماول نوم را تا واخلې.
نوم مې ننګیالای نصری ده.
د کم ځای یې
د لغمان
کده د دکان پاړه دی راته وایا څه خرڅوي.
د سترخان د فرش د مختلف مساتو لپاره خلک کاری د فرش د پاړه دی والو د پاړه دا شین خرڅو.
د ټول پلاستیک دی کې چی دی
ټول پلاستیک د ول مختلف شیانو ته کار ورکړي.
دا راوړې کم ځای نه
د مختلفو کشورونو راوړو لکه پاکستان، چین، تایلند، کوریا له دې چې نه راوړو.
اې تاسو دکان خو منډې کې د څنګه بیروبار وی کنه
ولا دغه ورځو کې لګ دا د انتخاباتو لنګانانو پیسې دونه بیروبار کم سوای د خلکو جامو جوش دونه نشته.
څنګه ته فکر کوي چې خلک په تشویش کې دي چې څه بکیږي چې شی بوشي؟
تابان نو هم د څه ځان د فکر کوم ټول خلکو ته هم څه فکر کوم چې ټول په تشویش کې دي د خبرې او
دغه جګړه چې ورته وایي کنه یو چاته پسل به یې کوي په 500 غواړي دغه خلک ډیر دي کم
ولا دا خلک په دې هم ډیر دي هر څوک د خپل د جبه جب غټه کې ماده نظر نسی او سنجي اول خو یاره وته جګ وایو نو بیا جب ته ګورو چې دا څونه واستوان لري په څونه لمون ناخلي کې شل غټه وږي کلاس غټه وږي مون ته خپل مشتری نه خپکو ورکوي ورته
د اطراف او زیاتره خلک وای دا سې دي چې بیا چا سره جګړه نه کوي کنه چې په څه ویلې ما غسې اخلي داسې شته
نه ولا اوس د اطراف خلک هم په دې باندې پيږي ټول په جګړو باندې پيږي چې دا څونه غلري په حساب کم غیر څو بیا کو هغه د خپل وسټول پوسوي د جزاب په حساب دوی جګوای نو مونږ ته تابان کمایي ډېرې کمایي
نو دی ورځي به څومره پیدا کوي
نو دی ورځي د څه فکر وکړم مونږ باندې ورځي 0 روپۍ کرایه راځي ازر خودی نو یو زر یو نیم زر نور پیدا کو ته خپل روزگار پیو چلو
کلا کلا با تشو کې مو زیدې چا خبره
دا خبره د غورازو کې خلک د انتخابات او رسیدي ته بند ډیر ورځې سپلې په حساب لکه یوانی مدو میاشت سوي چې مونږ بیخي به سودایان زیات سوي دي کنه په دغه وخت کې و مونږ باندې دونه نوبات نه و چې ما تاسو سره دونه په حساب خبرې کړي وای
ژوند او کاروبار سره خوشاله یې
شکر د الحمدلله ډیر زیات خوشاله یم په هر لحظه خوشاله یم چې مور پلان مې خوشاله ای زمې شو خوشاله یم
باز ډیر مونږ خوشاله
تاسو نام چې
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله سهارنی خبری مجله دویمه سهارنی خبری مجله چې تر اتو